سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
السلام علیکم در نوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د 2022 کال د اپریل د میاشتې 13 ده. د سپینې خبرې یا روکو راست پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. در نوریدونکو، اسلامي دولت یا داعش د اپریل په 18 ویلي دي چې د خپل پخواني رهبر د وژلو انتقام اخلي. دې ډلې د خپلو کسانو نه غوښتل دي چې په اروپایي هیوادونو کې حمله وکړي.
من سلام های خود خدمت شنوندگان تقدیم میکنم. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم بانو زیبا خادم این برنامه روکو راست سپینه خبری را گردانندگی میکنیم که در رابطه با داعش، آخرین نظرات داعش در رابطه با انتقام جویی از مرگ القریشی و همچنان پیشینه داعش چگونگی تشکیل شاخه خراسان، این مسائل با مهمانای محترم برنامه و بحث میگیریم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنم.
ویان احمد الله چوان د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت وای د واګه بندر لاري افغانستان ته د هند د غنم او درملو د انتقال موده د 2 میاشتو لپاره غځولي. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد له خاورې څخه افغانستان ته د هند د غنم او درملو د انتقال موده د مارچ میاشتې پر 1 نیټه پای ته رسیدلې. خو په دې وروستیو کې نوی ډیلي د دغه مودې د غځېدلو غوښتنه کړې وه. هنجمنه کړي چې افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د 500,000 ټنو غنم مرسته کوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې تر 15 کم عمره کوچنیانو کې د خوارځواکۍ پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وای چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه را په دېخوا شاوخوا 200,000 پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت وایان جاوید حاجیر نن خبریالانو ته په یو لیږل شوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې په دغه موده کې د خوارځواکۍ شاوخوا 6,500 سختې پیښې او 140,000 متوسطې پیښې ثبت شوي. حاجیر وایي د دوی څېړنې ښیي چې اوس مهال تر 15 کم عمره 3.4 میلیونه کوچنیان په دغه هیواد کې له خوارځواکۍ څخه ځورېږي. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنو یو ځل بیا په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د وهلو، ټکولو او نیونو زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د ژورنالیستانو ملي اتحادیې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تازه پیښه کې د آریانا خصوصي تلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی چلوونکی مجیب جلیلي په کابل کې نیول شوی او وهل ټکول شوی دی. دغه اتحادیه د یاد تلویزیون د مسؤلینو له قوله ویلي چې د خبریالانو د نیونو دوام د هغوی د اندېښنې لامل شوی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې خلکو نن د خوست او کونړ د بریدونو پر ضد مظاهرې کړي. په شمالي وزیرستان، بنو، دره اسماعیل خان، خیبر او کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د مظاهرو په کولو سره د خوست او کونړ بمباری وغندلې. وړما ورځ د خوست د سپیر او د کونړ پر شلتن ولسوالۍ د پاکستاني جیټ الوتکو د بمباری خبر ورکړل شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې دفاع وزیر د دې هیواد د پوځ لخوا د عراق په شمال کې د کور جنګیالیو پر ضد د تازه ځمکني او هوایی بریدونو د پیلولو خبر ورکړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ترکیې د دفاع وزارت په یو ویډیو پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت په ویبسایټ خپور شو، ویلي چې د ترکیې فوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوند مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیې د باندنۍ چارو وزیر آکار ادعا وکړه چې د عملیاتو په مهال د ترکیې د کارګر ګوند پټ ځایونه، موضوعګانې، تونلونه، سمسی، د مهماتو زیرمې او مرکزي قرارګاه د جیټ الوتکو په وسیله په بریا سره نښه کړي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې برخه اخیستونکو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه خود. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ایالاتونو کې د ډزو درې پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپي یا وژل شوي. تازه پیښه پرون د شپې ناوخته د جنوبي کیرولاینا ایالت د هیمپټن په ولسوالۍ کې وشوه. دلته د ناڅاپه یو کلب کې په ډزو کې لږ تر لږه نهه کسان ټپیان شول. تر دې وړاندې د پنسلوانیا ایالت د پیټسبرګ په ښار کې دوه کمتي ځوانان هغه وخت ووژل شول او لږ تر لږه اته نور ټپیان شول چې په یوې مېلمستیا کې ډزې وشوې. د اوکراین جګړه کې یو ځل بیا د روسي پوځونو بریدونه زور اخیستی. چارواکي وایي روسي پوځیانو د اوکراین بیلابیلو ښارونو کې هوایی او ځمکنۍ بمباری کړي. په لویدیز لفیف ښار کې ځایي والي ماکسیم کویسیس کی تایید کړي چې نن ګاهیز پر پوځي مرکزونو او د ټایرونو پر یوه پلورنځي د توغندیو لګېدو له کبله شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. نوموړی وایي وژل شویو کسانو کې یو کوچنی هم شامل دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر روانډا ته د پناه غوښتونکو استولو پروګرام دی پاکړي. پریټي پټیل او د روانډا د بهرنیو چارو وزیر وینسنت بیروتا وایي د دوی شریک پروګرام نوښتګر دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریټي پټیل هغو کسانو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړي چې روانډا ته د پناه غوښتونکو استولو پر پریکړه یې نیوکې کړي. پټیل وایي دغه کسان نه دي توانېدلي بدیل وړاندې کړي. په ټایمز ورځپاڼه کې د روانډا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه شریکه لیکنه کې پټیل وایي د انساني قاچاقبرو خونړۍ سوداګرۍ مخنیوي لپاره یې نوښتګر پروګرام وړاندې کړی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
د امریکا غږ د سپین خبری یا روکو راست پروگرام درنو اوریدونکو، بیا هم ستلی مشه د دې خبرونه اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. نن موږ په دې غږیږو چې اسلامي دولت یا داعش د اپریل په 18 یعنی پرون ویلي دي چې د خپل پخوانی رهبر د وژلو انتقام اخلي. دې ډلې د خپلو کسانو نه غوښتي دي چې اروپایي هیوادونو کې حمله پیل کړي. د دې ډلې مشر، پخوانی مشر ابو ابراهیم القریشی، اوس چې دا پخوا وژل شوی دی، نطاق ویلی دی چې موږ به د دې خپل پخوانی رهبر هغه اخلو، انتقام اخلو. نو نطاق عمر المهاجر دی او د ده خبره کړې ده. نو اوس وګورو چې د دوی دغه اعلان چې دی کړی دی دا به څومره عملي شي، د دې عواقب به سي، د دې ډلې یعنی داعش ریخه چیره ده، د خراسان څنګه چې افغانستان کې فعال ده، اولته دغه منځنۍ آسیا د ټولو ملکونو ته خطر ګڼل کیږي، دا به څه وکړی شي؟ د دوی په مقابل کې طالبان څه کولی شي؟ یعنی ډېرې مسلې دي چې په دې پروګرام کې به د مېلمنو نظر ور باندې واخلو.
مېلمانای محترم ای برنامه راک و راست سپین خبره، جناب آقای آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت سیاسی جهانی، و دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی هستند. میبینیم که مهمانهای خود آیا روی خط هستند. جناب آقای یقین سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
بله
میشنوم.
روز شما هم بخیر، همکار شما و
شنونده محترم. تشکر از شما. جناب آقای دانش سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما را داری؟
تشکر. بله سلام بر شما، همکارای تکنیکی و شنونده های محترم و همکارای عزیز ما در پخش.
بنای تشکر.
تاسی دوارو درنو ملمنون، دیر منون چه خبرونه در اغلی استی؟ آرش یقین سیب ستره مشی.
ممنون شما، تشکر.
تاسی نه هم منون. دانش محترم بخیر راغلی.
سلامت باشی. منون.
نو نن خو موضوع هم دغه ده چې خبرونه راغلي دي، پرون داسې ویل شوي دي، فرانس پریس خبری آژانس د داعش دی او صوتي پیغام په استناد راپورټ ورکړی دی چې د ابو ابراهیم القریشی یعنی داعش ویلي دي چې د خپل پخوانی رهبر او د داعش د دې په خوانی نطق د وژلو انتقام اخلي
بله.
او په دې خاطر ویل دي چې د خپل کسانو نه هغه باندې غږ کړي هغه نه خوښ دي چې په همدې وخت کې چې په اوکراین کې جګړه روانه ده او د دې ذکر کاونو ویل دي چې باید په اروپا کې حمله پیل کړي او د دې لپاره دوی وي موږ خپل مبارزه پیلو دا چې دا به سوره موثری وي او واقعي به سی وي په همدې غږی ګوبل دا چې د داعش دله د خراسان څنګه په افغانستان کې ده
بله.
او دوه مسلې سره تړلې مسلې دي.
نو خو ستګه بر میشنوندان با اجازه شما بگوییم که داعش که نام اختصاری دولت اسلامی عراق و شام است و ای گروه بر هبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جدا شده از شبکه القاعده تأسیس شده و بعدا وارد جنگ شد. کیها بودن، چگونه شروع شد و کیها تمویل میکردن، بعد آهسته آهسته میریم به شاخه خراسان، چگونه اونا در آسیای من افغانستان جا پیدا کردن و غیره. اگه اجازه بدین نخست با جناب آقای یقین شروع میکنیم. آقای یقین، دولت اسلامی عراق و شام یا داعش اساسا در کجا تشکیل شد، چگونه تشکیل شد و هدفشان چی بود؟ بفرمایید.
ممنون شما. ببینیم بعد از اگر پیدایش اصلیش ببینیم در مناطق عراق، سوریه و اینها در حدود 20 سال مبارزات دینی وسط سنی و تشیع وجود داشت. مبارزاتی بود که اینها توسط دولت‌های بیرون هم سر از اینا فشارهای می آمد، گروه‌های دیگری هم بودند که به نوع با نظامی که در اونجا بود، نظامی که سر قدرت داشت، علاقه نداشتن و با از بین بردن دولت صدام حسین در عراق در سال 2003 آیسته آیسته همین خالیگاهی به وجود آمد که یک گروه تندروتر از گروه القاعده که حساب گروه القاعده بیشتر همو هدفش بین المللی بود، قرب بود، به نوع به حساب جهاد در مقابل امپریالیزم و اینا بود و امریکا بود، گروه بیشتری به وجود آمد که بتانه بیشتر در مسائل بحث منطقوی و اینها عمل کنه. در ضمن دیگر بحث این بود که مثلا القاعده میتانست کسایی باشن که خودشان جز و القاعده باشن، در این حال پیره و بسیار اسلامی، یعنی در از نگاه شرعی نباشن، آدم های بودن تحصیل کرده در قلب زندگی میکنن، هدف داشتن مقابل امپریالیزم. ولی در گروه داعش بیشتر افراطی دینی بودن، اما خالیگاه دینی به وجود آمد و با جنگ مجموعه در افغانستان، عراق، همو حس ضد غربی و ضد امریکایی و اینا بیشتر شد که اینا همه باعث شد که وقتی که دولت عراق در سالهای 2010-2012 توانایی از این ندش، گروه های جداگانه بسیار افراطی در اونجا پیدا شد، اینا همه بیان زیر یک چتر و چتر یک تخیل اسلامی شرعی که ما میتونیم پس یک کشور بسازیم به نام به حساب و از اونجا داعش هم شروع شده، به حساب که ما بتونیم مرکز استقلال اسلامی را که در گذشته وجود داشته او را به وجود بیاریم. از اینجا گروه های زیادی به ای پیوستن، گروه های از چشنی آمدن، گروه های مثلا از طالبان آمدن، از پاکستان، از افریقا و از القاعده اصلیشان، مثلا از افراد اصلی داعش گروه های بودن، کسایی بودن در القاعده کار میکردن ولی آمدن، و از نگاه فشار اقتصادی هم که بالای مثلا کشورهایی که با در گذشته با القاعده کار میکردن به نسبت به که جامعه جهانی مبارزه داشت با القاعده، از اون طرف قطع شد و همون کمک ها هم شروع شد به اینها آمد. بنابراین می پیدایش از اینا و پیدایش از اینا بسیار زود و به نوع افراطی بود و به می دلیلم هست که مثلا در شاخهای 2014 دیگه اینا از بین رفتن، به دلیل از این که پیش از این که بتانن اهداف خود به حساب یک استراتژی و یک اداره و اینا درست کنن مثل القاعده اینا نداشتن، زود رفتن منطقه را گرفتن. یک خالیگاهی هم بود و در وی باعث شد که کشورهایی که در منطقه بودن یک دفعه دیدن که یک کشور نوی ایجاد میشه بنوی و ایجاد هم شد بنوی چند شهر گرفتن. وی بود که هم کشورهای مثل ترکیه، هم مثل سوریه، هم مثل عراق، تمام کشورهای دیگه در منطقه از با هم شدن یک استراتژی در صورت که با هم مشکلات زیادی داشتن ولی با هم شدن. ببینید مثلا کردها و ترکها به این صورت در از نگاه سیاسی در یک مکتب نیستن ایدئولوژی، ولی در همین مشخص یک دشمن پیدا کردن. و افراطی هم بودن، ما دیدیم که از سربریدن، از آتش زدن به اینها. سال 2014 پارچه پارچه شد و اینها به نوع به گروه های بسیار کوچک به وجود آمد. اینا گروه بخش از اینا به افغانستان رفت، بخش خراسان است، بخشش در افریقا هست و بخشش هم هنوز هم در مناطق دمشق و سوریه و عراق و اینها باقی ماندن. ولی از نگاه ارگانیزشن دیگر به حساب مثل وسیعی که بگوییم یک مرکز سکنی داشته باشن ندارن، جدا شدن.
بله، یقین سب محترم و گروه تحسین دیره من نو گروه چه که دکتر سب محمد هاشم دانش اضافه کوی پنده برخه که خوابی دکتر سب
مهربانی بیام سلامونه.
مالیکم
یوشه چې باید که اجازه وی لک په تفصیل سره پر دې مسلې وګورګو. اساس او بنیاد دغه تروریستي گروپو باید القاعده دی، او مونږ او تاسو په دې باندې واقف یو چې ابو مصعب زرقاوی چې یو د رهبرانو د القاعده په عراق یو د په 2003 کال کې یو گروپ تشکیل کړي په نوم د جماعت توحید جهاد، چې اکثرا د مبارزه هدف یې دا و چې د امریکې پر ضد باندې باید مصالحانه مبارزه وشي. او دا روان چې ادامه ورکړه، په 2006 کال کې د یو شورای اهل تسنن تشکیل کړه په نوم د شورای مجاهدین. په دې وخت کې و چې افکار داعش تقریبا په دغه القاعده په صفوفو کې مطرح کیږي، چې داعش یو مقدار تندروتر دی او یو مقدار تر القاعده نه قویتره او خشنتره مبارزه غواړي وکړي. په دې وخت کې دی چې تشکل د داعش شکل نیسي. ابو بکر بغدادی چې د پسې راضی او رهبری د دې جریان پر غاړه باندې اخی، تاسو تجوت د چې ابو بکر بغدادی یو وخت کې د زندانی وو او د په زندان کې وو، دغه چې د جانشین هم ابو دغه ابو ابراهیم قریشی شتاینیږي هم د دغه شناخت چې الته په زندان کې د دې سړو. په دغه وخت کې چې ابو بکر بغدادی رهبری د داعش نیسي، محمد جولانی چې د معاون دی سید دنه جدا کیږي، جب ایل نصر تشکیلوي او جب ایل نصر په ډیر لاند واقع د ډیر او شدید فعالیتو پر اساس باندې د امریکا په تور لیست کې راځي او دا د یو ګرو تروریستي ګروپ په نامه باندې پیژندل کیږي. او دا د شدای اوتومات د دې نوم به تحریر الشام په نامه باندې نامګذاری کوي، او د دې څخه په دې خاطر سره چې دا ګرو په تور لیست کې و او رهبران یې هیڅ ځای ته سفر نشوای دل چې وی کی د دې نوم ته تغییر ورکړي. په تریک او عراق کې تقریبا و تروریستي گروپونه چې ډېر تحریر الشام او جبهه رای بخش سوریه، جبهه رهایی ملی، چچینونه، ارتش ملی او ډېر دغه و گروپونه دي چې وجود لري. په هغه وخت چې ابوبکر بغدادي په 2019 کې د امریکا د یو ډېر شدید عملیاتو په ترڅ کې دی په دغه یو تنگناک قرار نیسي چې مجبور دی چې روایتونه دي چې دی په خپل هم د انتحاریان ورسره او انتحاری حالات کې دا نه غوښته چې ژوندې تسلیم کی او دی د بند څخه ځي. او وخت کې ابو بکر بغدادي مړ کیږي، ابو ابراهیم القریشی د پر ځای باندې ټاکل کیږي. ابو ابراهیم القریشی د یو ډیر غټ خاندان دی، په اصل کې د عراق دی او د د پلار دوی خځې درلودي، فامیل تقریبا 13 کسه د دوی په فامیل کې و او ټول باسواده و. د خپل د شریعت د فاکولټی نه فارغ شوی دی، ډیر فصیح الکلام سړی و او د ابو بکر بغدادي په وخت کې هم د دغه داعش په ګروپ کې په ډیر کلیدی پوسټو کې د کار کړی دی. په خصوص هغه وخت کې چې دوی بعضی مناطق ونیول او په هغه مناطقو کې چې مثلا د سنگال په نامه باندې هغه منطقه چې دوی ونیول دی په هغه وخت کې وزیر اصلي د ابوبکر بغدادي وو. او دا ټول قتلونه چې د داعش کې سوي دي په خصوص کې تاسو په یاد چې د ایزیدیانو په نامه باندې ډېر قتل قتل وسو چې حتی سازمان ملل نسل کوشي وویل وزر خځې دوی ګروګانې ونیولې د هغه یې کنیزیان تعین کړي. دا ټوله د ابو ابراهیم قریشي په لمسون او د ده په امضا باندې دا ټوله خلک مړه شوي دي. او دی په دې خاطر سره چې په اسلامي علومو کې ډېر وارد سړی وو په هغه وخت کې هم د سنگال شنګال یا سنجار په خر کې د داعش او د صفوفو په منځ کې یو اختلاف رامنځته شو چې تاسو دا ښځې په هیڅ عنوان باندې ګروګانې نه شئ نیولای. ولې د ده چون ډېر حاکمیت یې پر اسلامي علومو باندې وو د اوس ویدله چې دا خپل و ګروپ ته قناعت ورکړي. دی په خپل اصل ترکمان دی او دی د امریکایانو سره په بوکا کې بندي وو. که اجازه راکړي دغه لږ غوندې مساحت ورکړم چې دی څنګه د زندان خلاصوی دی.
بله
کوتا اگه شما صحبت کنین که سوال های زیاد باقی است جناب آقای دانش.
در این بسیار مهم است. این در زندان بوکا تحت اثر امریکایی در اونجا ای بندی است و بوکا یک منطقه بود مثل بگرامی که امریکایی بر خود ساخته بود در عراق هم ساخته بود. در اون زمان بین ایالات متحده امریکا بخش استخبارات سیایی و ابو ابراهیم یک سری اطلاعات تبادله میشه. ابو ابراهیم سر خیلی مسائل اعترافات را میکنه. تقریبا به اسنادی که دست یافته 66 گزارش در مورد ازی وجود داره که از اون گزارشات دو گزارشش فاش شد که تقریبا 88 نفر از افراد کلیدی داعش را به سیایی امریکا ابو ابراهیم معرفی میکنه. نام ازی ابو ابراهیم هم نیست. ای ترکمان چرا قریشی مانده؟ به خاطری که اینا خلافت که اعلان میکنن نظر به مسائل دینی تا از قوم قریش نباشه خلافت خود اعلان کرده نمیتونه. به این لحاظ است که ابو ابراهیم که اکثر نامهای مختلف داره ای اتا در درون داعش کسی ای را نمیشناخت که ای از کجا هست چی رقم است. ولی منطقه ای که او زندگی میکنه زادگاهش اصلا مرکزی تندروان اسلامی از اونمو منطقه عراق هستند که ای در اونجا زندگی میکردن. به این لحاظ در اونجا تبادلات اطلاعات بین امریکا شده و هیچ نوع اسناد و شواهدی مبنی بر این که چگونه امریکا ای را از زندان آزاد میکنه وجود نداره. که طبعا یک معامله بین سیایی امریکا و داعش در اینجا وجود داشته. به این لحاظ ای آزاد میشه و ای از جمله مغزهای متفکر و کسی هست که بسیار برنامه عملیاتی را سازماندهی کرد و داعش را بسیار رشد داد و تا بالاخره که امریکا موافق به این میشه که ای را میکشه و ای هم کشتن از ای هم شما خبر دارین که در یک غار خود انفجار میده تمام فامیل خود به کشتن میده هیچ کس را اینا نمیتونه زنده بگیره.
بله تشکر جناب آقای دانش از معلومات شما. آقای یقین خب به این ترتیب به این که به اساس گزارش ها که اینا در شمال در سوریه و شمال افریقا بالاخره پایگاه خود از دست میدن آیسته آیسته به طرف آسیای میانه و افغانستان میان و شاخه خراسان تشکیل میشه در سال 2014. در حال حاضر اگر برگردیم به حال حاضر اینا همچنان برای که نیروهای ایالات متحده که رهبری نیروهای غربی در افغانستان با قدرت داشتن میگفتن که داعش چندان قوی نیست و کاملا از بین رفته، اما بعدا حملات داعش آهسته آهسته ای را خلاف زیر ثابت کرد نشان داد که هنوز هم هستن. در حال حاضر اینا آیا حضور دارن؟ چقدر اینا میتونن خطرناک باشن و روابطش با طالبان چگونه است؟
منشون پالاتورسکار خوبه هست. ببینین برای از این که انفجار و در کشور که مثلا مثل افغانستان توانایی ارگان امنیتی بسیار کم بود، گروه های مختلف بودن، در داخل دولت مشکلات وجود داشت، بخش امنیتی، سکتور امنیتی در دولت جمهوریت وجود داشت، آسان تر است برای گروه بسیار کوچک هم بتانه چین عملیات را انجام بده. و در این حال اینا متاسفانه تا جایی که ما دیدیم تمام عملیات ها از اینا در مقابل انسان های در مسجد بود، در مکتب بود، اینا هیچ وقت در عملیات های مثلا مثل که طالبان انجام می دادن در بخش های سکتوری و امنیتی در افغانستان یا مثلا به جای سفارت خانه و اینا نرفتن. اینا همون تارگت از اینا بسیار آسان تر است و بنان بسیار به آسان نسبت به نیاز چندانه برای از نگاه ارگانیزیشن و مدیریت و اینا نیاز ندارن. انتحاری هم خب یک بحث است که در دو 20 سال اخیر بیشتر رونق یافته و به نوع اگر در گذشته بسیار مشکل بود باید ارگان ها بسیار ترش کار میکردن. متاسفانه با وضعیت فعلی و اینها انتحاری هم کم نیست. انتحاری که سابق گذشته طالب بوده امروز بخواهی برای داعش انجام بده. از نگاه ببینین طالبا در حدود 2000 زندانی داعش را وقتی که در 15 آگوست سال قبل اینها حمله کردن از زندان‌های مختلف، حال ما 2000 تا را حداقل چیزی را که پیش دولت افغانستان و جامعه جهانی این نمره ثبت بوده، ای که مثلا چندین هزار طالبان از زندان‌ها بیرون شدن و چند تا از اونها باز به داعش پیوستن، اینا همه سوالای هست، چون که مو در یک بخش از داعش فراموش نکنن که بالاخره یک بحث مسئله اقتصادی و کاریابی هم هست. متاسفانه جنگجویایی که همگی جنگ میکنن اینا جنگجوهای ایدئولوژی نیستن، یعنی بر اساس بسیار پایین اینها بالاخره کارمندهای هستن که یک روز به این گروه هستن، فردا به گروه دیگر و هر کسی که رهبرشان شد زیر برازی که معاش کنها میپردازن میرن. بنان متاسفانه تعداد واقعی که فعلا در مناطق خراسان که به حساب بگوییم در افغانستان، مرز پاکستان افغانستان، در این مناطق تعداد واقعیشان معلوم نیست. بعد وسط دونیم تا 3000 میگن، بعد راپور جدید از یک از مرکزهای توریسم امریکا بیشتر 5000 تا تعدادشان میگه. خب اینا گروهی خیلی زیادی هستن و در یک منطقه هستن که متاسفانه بعض جنگ های دیگر هم در اون منطقه هست. فراموش نکنیم که مثلا اگر در افریقا هستن، اینها خیلی در افریقا مشکلات نیست به دلیل از اینکه بیشتر افریقا همگی فعلا توسط چین اداره میشه، یعنی در اونجا یک جنگ نیابتی وسط قدرت های بزرگ وجود نداره، در صورتی که در منطقه آسیای میانه می جنگ نیابتی خود از قدرت های بزرگ وجود داره، در جنگ در سطح منطقوی وجود داره وسط سعودیه و ایران، جنگ در سطح همسایگی وجود داره وسط مثلا افغانستان و پاکستان یا پاکستان و هندوستان. بنان در منطقه که اینا هستن همون جنگ های دیگری هم هست که میتونه بپردازه. ارگان های اطلاعاتی هستن که میتونن از منطقه همکاری کنن برای از اینکه هدفشان بشه. بنان میتونه خطرناک باشه. در این حال هم اگر قرار باشه که حس با وجود بیاید، چنانچه ما گفتم در اول در سالهای 2013-2014 با وجودی که مثلا تفاوتهای نظر بود وسط ترک ها، کرد ها، عراقی ها با هم هم نظر شدن که برن بجنگن و جامعه جهانی هم از اونا پشتیبانی کرد و جامعه جهانی هم اولیتش بود، اگر چنین چیزی در منطقه خراسان که میگوییم مثلا وجود داشته باشه، بسیار به سادگی اینا تعداد زیادی نیستن که بتانن بجنگن. اینا حتما پارچه پارچه میشن و به گروه های دیگر افراطی میرن میپیوندن. ولی اگر قرار باشه که ادامه همین گفتم جنگ های نیابتی منطقه اینا بزرگ باشه، اینا میتونن خطرناک باشن، بخصوص در منطقه که هستن دولت وجود نداره، نه در او طرف مرز افغانستان، نه در قبائلی پاکستان
دولت واقعی وجود نداره که بتونه امنیت تامین کنه، نه در افغانستان دولت بله. وجود داره، بنان خالیگاهی هم هست. ببینید
بله منظور بله. تشکر آقای یقین. از هر دو مهمان محترم آقای یقین و آقای دانش خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن برای چند دقیقه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میرویس رحمانی میشنویم، بعد بس خود دنبال میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. نهادهای حامی خبرنگاران بار دیگر از افزایش لاتکوب و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان در کابل و برخی ولایت‌های دیگر ابراز نگرانی کرده و گفتند که خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در اعلامیه گفت که در تازه‌ترین مورد طالبان محب جلیلی مجری پیشین برنامه‌های سیاسی آریانا نیوز را در کابل بازداشت و مورد لاتکوب قرار دادند. این اتحادیه به نقل از مسئولان این تلویزیون گفته است که ادامه بازداشت‌های خبرنگاران سبب نگرانی آنان شده است. طالبان پیش از این نیز دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز را بازداشت و بعد از چند روز دوباره رها کرده بودند. در اعلامیه آماده است که بازداشت، لاتکوب و بررسی تلفن همراه خبرنگاران بدون هیچ دلیل حقوقی مردود است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از طالبان خواسته است که یک مرجع مشخص را به خاطر رسیدگی به هر گونه اتهام علیه خبرنگاران تعیین کنند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی نیز از ادامه بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که توقیف و لاتکوب خبرنگاران توسط طالبان در چند روز اخیر سیر سعودی داشته است. این نهاد ناوقت روز یکشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته 4 خبرنگار در افغانستان مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند. نی از طالبان به ویژه وزارت داخله آن گروه خواسته است که قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را به گونه جدی پیگیری و با آنان رسیدگی کند.
ریاست پاسپورت وزارت داخله طالبان می گوید که پس از این به افراد بالاتر از سن 15 سال پاسپورت 10 ساله داده خواهد شد. شفیع‌الله تسل سخنگوی این ریاست امروز با صدای امریکا گفت که تقاضا کنندگانی که عمرشان کمتر از 15 ساله است می توانند پاسپورت 5 ساله درخواست کنند. طالبان از صدور پاسپورت 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی پول می گیرند. همچنین نرخ صدور پاسپورت برای کودکان و کمتر از 4000 افغانی در نظر گرفته شده است. آقای تسل افزود که توزیع پاسپورت 10 ساله به افراد بالاتر از سن 15 سال اجباری می باشد و این تصمیم به دلیل کاهش ازدحام در این ریاست و ارائه سهولت بیشتر به درخواست کنندگان گرفته شده است. این در حال است که بسیاری تقاضا کنندگان پاسپورت همواره از عدم مدیریت طالبان برای توزیع پاسپورت انتقاد کرده و گفتند که کارمندان این ریاست توان رسیدگی به طی مراحل تمامی اسنادشان را ندارند. اسلام آباد می گوید که زمان انتقال گندم و دوا از هند به افغانستان را از طریق خاک پاکستان برای مدت 2 ماه دیگر تمدید کرد. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دیروز با نشر اعلامیه گفت که مدت زمان انتقال کمک های بشردوستانه هند به ویژه گندم و دوا از طریق بندر واگا به افغانستان در تاریخ 21 مارچ به پایان رسید و اخیراً دهلی جدید خواستار تمدید آن شده بود. هند تعهد کرده که 500 هزار تن گندم را به هدف جلوگیری از وقوع بحران بشری در افغانستان کمک خواهد کرد. کابینه پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته به هند اجازه داد تا از قلمرو زمینی پاکستان گندم کمکی را به افغانستان انتقال دهد. ممانعت اسلام آباد برای انتقال گندم هند از خاک پاکستان یکی از عوامل تأخیر انتقال این کمک ها به افغانستان عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تمدید زمان انتقال هند به افغانستان از طریق پاکستان را یک اقدام استثنایی خواند و افزود که این کار را به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان انجام داده است. اسلام آباد از سالها به این سو به هند اجازه نداده بود که کالاهای تجارتی و یا غیر تجارتی را از طریق قلمرو پاکستان به افغانستان بفرستد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که اگر اسرائیل کوچکترین حرکت علیه کشورش انجام دهد، نیروهای مسلح ایران قلب اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. رئیس جمهور رئیسی امروز در جریان مراسم تجلیل از روز اردوی ایران گفت که استراتژی کشورش تهاجمی نه بلکه دفاعی است. او با انتقاد از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل گفت که کوچکترین حرکت اسرائیل از چشم نیروهای مسلح و امنیتی ایران پنهان نمی ماند. اظهارات آقای رئیسی در حال بیان می شود که مقامهای ایرانی در گذشته اسرائیل را به حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنان کشتار دانشمندان ایرانی متهم کرده بودند. اتهامی که اسرائیل تا اکنون آن را رد یا تایید نکرده است. رئیس جمهور ایران همچنان گفت که اردوی کشورش از تعزیرات اقتصادی بر تهران برای توانمند سازی خود استفاده کرده و به گفته او صنایع نظامی ایران در حال حاضر در بهترین شکل آن قرار دارد. پایان خبرها.
نن اوزیت
نن اوزیت
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه درنو اوریدونکو نن د سپین خبرې یا رکو راس په پروګرام کې په دې غږیږي چې اسلامي دولت یا داعش ویل دي چې د خپل پخواني رهبر د وژلو انتقام اخلي او خپل کسانو ته ویل دي چې د دې لپاره باید په اروپا کې دوی حمله وکړي. د افغانستان په ارتباط خو د داعش په قوت او زور باندې مخکې هم د امریکایي مقاماتو سرګندونې کړې وي او وستاسې زمونږ د خبرونه د دوه تنو ملمنو نه هم واورېدل چې داعش څنګه منځته راغی، څومره قوت لري، اصلي ریښه یې چیرې ده او د دوی هدف او مرام څه دی او څومره ډلو باندې دوی ویشل شوي دي. په هر صورت اوس راځو دې ته چې د اغه فعالیتونو په برخه کې چې دوی په افغانستان کې کول شي دا یو سوال دی. بل سوال اوس سازاده دی چې دوی په اروپا کې باید دوی بریدونه وکړي تر څو د خپل هغه پخوانی رهبر ابو ابراهیم القرشی د وژلو انتقام واخلي. نو وګورو چې زموږ ملوانه په دې برخه کې څه نظر لري چې کله چې سوخ مخ کې د امریکا د مرکزی قومندان فرانک مکنزی ویلي چې اوسم په افغانستان کې داعش ډلشته دی او شمیر سوزر تر رسیدي او دوی غواړي خواهش داده چې دوی په امریکا باندې په امریکا کې حمله وکړي. دا خبر سوخ مخ کې شوی مګر تازه اوس دوی خبر داده چې دوی غواړي په اروپایي بلکونو کې هم بریدونه وکړي. دا چې دوی څومره قوت لري، څومره به د عملی شي او دغه تجربه په خو هم شوې ده، تروریستي حمله په اروپایي هیوادونو کې شوې دي. اروپایي هیوادونه څومره د دې په مقابل کې دغه اخترونو په مقابل کې تیاری لري یا مخه نیول شي، دا ټول هغه ټکي یا نقاط دي چې د ملمنو نظر ور باندې اورو. نو آصف صاحب کدی اجازه وی وګورو چې په همدې برخه کې اول دغه نظر د دانش صاحب وو.
بله با فرمایئ.
دانش صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کپ اروپا کې دوی حمله کوي عقوبت به سي آیا ار اروپایي ملک چې یا دغه ټوله منطقه خیمه درته ټوله اروپا که دوی هر ملک خوښ کی چلته حمله وکي یا څو ملکونو کې آیا د ملکونو ورته تیار دي ځکه د حمله خو په خوښ شي ودی دا اوسنۍ خبره نه ده د تروریستانو بریدونه او حمله.
بالکل داعش ګټ چې بعد هغه چې ابو الحسن الهاشمي القریشی د دوی د رهبر په صفت تایریږي دا ډیر فعال لکه ابو ابراهیم نه دی او د فعالیتونو ډیر کاهش پیدا کړی دی. وی نس وایدل چې په هغه سرعت باندې چې د ابو بکر بغدادي و د ابو ابراهیم په وخت کې داعش وسعت پیدا کوي، ولی په هر صورت باندې داعش د پیلن د پاره هم دنیا ته یو خطر دی. اروپایي ملکونه او امریکا باید درک کړي داعش په هم په سوریه کې ام په عراق کې او به خصوص په افغانستان کې د فعلاً د کاره جدي فعالیت لري. اول سوال په جواب کې باید دا وایم چې دوی په اروپا کې دا توانمندي لري چې دغه سي عملیات دوی فقط د ترور او انفجاري عملیاتونو توان په دې خاطر سره لري چې د دوی د کسان په دې شکل روزل شوی دي چې د ډیر عادي موادو څخه دوی انفجاري مواد جوړوي شي. هغه سي مواد چې هغه مثلا د کود کیمیاوي او داشان چې په کیږي د دې شانو څخه او په مختلفو د دې موبایلو د اخیزو څخه د چارچي سیستم څخه دوی دا بمونه جوړوي شي. نو بل غټ خطر دا دی چې امریکا د افغانستان څخه چې په یو ډیر بیروي ډول باندې ما کسان انتقال کړي ډیر احتمالات د دې څخه چې په هغه کې هم یو چې دا د دوی فنی کسان انتقال شي و چې امریکا ته ورته امریکا ته انتقال شي اروپا ته انتقال ډیر ساده دی. نو په دې خاطر احتمالات د دین نسو انکار کولای چې دوی بعضی عملیاتونه انفجارونه او بعضی ترورونه په اروپا کې سرته ورسوي او دا کار دوی هارو مرو کوي او اروپایان د دې لپاره د کم داسې په دې خاطر سره چې مې درته وویل که دا د مرزو څخه داخل شي د میدانو هوایي میدانو څخه شاید بعضې کسان که دوی شک پر ولري د انترپول د پولیس تر نظر لاندې یا د استخباراتو ولې دا تربیه شوي کسان چې مخکې د مهاجر او مخکې د پناهنده په صفت باندې په امریکا او اروپا کې ځای پر ځای شوي دوی که دا عملیاتونه اجرا کوي دا یو ډیر غټ خطر دی او د دې کنټرول هم نه استخباراتو ته ساده دی نه د دې ملکو انټرپول پولیس ته ساده دی. نو داسې یو شی امکانات لري.
تشکر جناب آقای دانش. آقای یقین اگر شما سخنهای آقای دانش شنیدین که اونا فرمودن همچنان میتونه یک خطر باشه برای آنچه که ادعا کردن که ما انتقام مرگ رهبر خود میگیریم و با نظر داشت آنچه که شما فرمودین پیشتر که خب اشخاص ناراضی از بدنه طالبان جدا شده از گروه های مختلف تروریستی و تندرو و اسلامگرا جدا شدن به اینا می پیوندن و این مسئله در حالی که یک حکومت در بعض نقاط که حکومت های قوی وجود نداره کاملا امکان پذیر است و همچنان میتونن عملیات را به راه بندازن. اما یک سوال را که من میخواستم بکنم خب راه اندازی عملیات و یا از یک جا به جای دیگر رفتن یک جنبه مالی هم داره، یک بودجه مالی باید باشه در کنارش. داعش و این ها گروه ها را کیها تمویل میکنن و چی گونه پیدا میکنن پیسه؟
ممنون از شما. من بخش واقع دانش هم نظر است ولی بعضی از که نگاه باید ببینیم بخش که من هم نظر نیست و واقع دانش من باید این رو پیان کنم که یک بخشیست که آیا داعش و گروه افراطی دیگر توانایی عزیز داره که در داخل یک مسجد مثلا التشیع خود در کابل انفجار بده؟ بله آها، امروز هم داره، در گذشته هم داره، در آینده هم متاسفانه خواهد داشت به دلیل از اینکه توانمندی دولت نظامی هر نوع نظامی بیایه حتی طالب برای و کسی دیگه در کنارش بیایه در جایش بیایه توانمندی از این که از این نوع حادثات جلوگیری کنن نداره. این بس بخش امنیتی یک سکتور بسیار قوی کار داره. شما کشورهای غربی را که میبینین یک بخش عظیم از اقتصاد سالانه جی دی پی خود بر مصرف امنیتی خود میدن. دوم بس عزیز که آیا نظامیان امریکایی و یا بعض گروه های مثلا مبارزه میکنن با داعش و گروه های دیگه افراطی اینا میگن ختم شد ما میریم به خانه خود؟ یه امنی بر اجاب یک تروریسم از حداقل کلمه تروریسم از فرانسوی گرفته شده حداقل از انقلاب فرانسه تا اکنون گروه های مختلف تحت نام تروریسم وجود دارن و دولت ها با اونا مبارزه میکنن. بنان هیچ وقت شما جنگ جنرال امریکایی رو نمیتونیم ببینیم که بیایه بگوید تروریسم ختم شد و ما میاییم به خانه خود دیگه مشکل ندار. بنان از این تایی جدم بخش سیومیست که آیا واقعا توانایی اجیره دارن که در اروپا عملیات انجام بدن؟ جواب نیست، نه در سطحی که القاعده توانایی از زیر داشت که بدانه انفجارهای در لندن در مادرید اینها بدانه نداره به دلیل های بسیار مختلفه. برای از این که توانایی تکنیکی ارگان از نگاه موجودیت ارگانیک خود بسیار کلانتر بود، شبکه اقتصادی بسیار وسیع داشت، کشورهای به او کمک میکردن در القاعده این توانایی رو نداره. بیشتر در فراموش نکنید که وسط سالهای 2012-2014 صدها جوان مسلمان مثلا در اروپا که زندگی میکردن رفتن در داعش پیوستن، بخش از اینا پس آمدن، همون روحی پیوستن به داعش وجود داره. بنابراین با تکنیک و تکنولوژی که فعلا دسترسی داریم در فیسبوک و اینا میتونن بسیار به سادگی یک جوان را هماهنگ کنن یا بالاخره او را افراطی کنن که بره مثلا با یک کارد مثلا یک نفر یک شهروند اروپایی را در بروسل بکشه. اما اینا همگی انفرادی هست، اینها
بله.
توانایی ارگانیزیشنی که بتونه بیا یک انفجار در بروسل نداره. بنان بیشتر پیام اگر اینا رو فعلا ببینیم داعش، اینها در یک پیام داخلی هست برای از این که بتونه گروه های خود با خود وابسته بسازده، اینا رو داره. دوم در بخش اقتصادی بسار کتاب بگم، ببینیم دنیا از سال در زمان جنگ سرد به نوع کمربند سبز که میگوییم به نوع کشورهای زیادی که به سمت حرب بودن بخشی از کمک های اقتصادی رو به گروه افراطی میکردن، سعودیه میکرد، امریکا میکرد، کشورهای زیادی به میپیوندیدن که بکنن. از سال 2001 بعد از حمله سپتامبر کشورهای زیادی بیرون شدن از اون مسیر دیگه. شما مثلا سعودی امروز سعودی 2002 نیست، سعودی امروز سعودی 2000 کشوری بود که طالبان بهیت مثلا دولت طالبان پذیرفته بود، امروز نیست همونجا. امارات اون کشور سال 2000 نیست. بنان شما از منبع اقتصادی بزرگ که اینا بیشتر یا از دولت ها میگرفتن یا از اشخاصی که در شهروندان پولداره که در اون کشورها زندگی میکردن کمک میکنن دیگر نمیکنن. بنان شما بیشتر جنبه اقتصادی بسیار کوچک داریم، بس مواد مخدر است، بخش اختطاف است، از گروه های بسیار کوچک سلول های 4-5 نفره هستن که از دزدی تا از گروه های
بخیر آرش یقیز محترم غیر لدغه منابع اونه چطا سی ذکر کر، آیا دسی پا غط سویه ملکونه حکومتونه دا هم دی که نقش لري د دې ملاتړ کوي، یعنی د دې نه هم سمالي مرستې دوی ترلاسه کوي، شته د دې سزاینه یا نه؟
بله گفتم دولت ها دیگر نیستن، ولی امکان از این که پیشتر ما صحبت کردیم امکان از این که بخش از گروهی از بخش اطلاعات های اجنسی های اطلاعاتی کدام کشور مشخص برای از اینکه هدف کوتاه مدت خود برسته بتانه یک گروه سلول کوچک مثلا از داعش یا القاعده را حمایت کنه امکان از او هست، همیشه در بازی اطلاعاتی وجود داره، ولی به حیث دولت و به حیث کشور دیگه نمی کنه.
تشکر آقای یقین،
دیره من نه تاسو نه نو سوال دا پیدا کیږي چې خاده د ډلې خپل غوښ کړې ده دومره قوت نه لري او د مالی منابعو خبره هم تاسو وکړه، نو د سې کملاره یا کوم طریقه شته د خود سې جګړه شوی د تروریزم سره د مبارزه د سې ښکاری د دومره شر کال روانه ده نور به هم روانه وي، مګر بیا هم ملکونه ځنې اقدامات کول شي چې د فتن مثلا کچیرته کوم حمله کیږي د فتن سوکی او یا مخکې نه د مخنیوي لپاره څه کول شي زره طریقې خو به وي. دانش صاحب محترم ساسې په نظر دي کوم طریقه راځي د دومره تجربه په اساس چې د شل کال د تروریزم سره مبارزه وشو؟
بالکل که دنیا صادقانه وغواړي او په دې باور باندې وسی چې د تروریزم څخه په مسابقه یو ابزار استفاده ونه کی او واقعاً وغواړي چې تروریزم رشکنه کی امکانات د دې ډیر وجود لري، اما شک او شوبی وجود لري چې بعضی مملکتونه او ابرقدرتونه حتی متهمه پدیدی چې د بعضی تروریستی گروپو سره د پروژې په شکل باندې برخورد کی او دا مامخ که مثلا درته وویل چې ولی مثلا یو داسې خطرناک انسان لکه ابو ابراهیم قریشی د زندان ولی خوشی کیږي یا مثلا اقا امین د داعش د گروپ دیر جکپوری سره په قندوز د افغانستان کې زخمی کیږي اما تر ترخمه پورې صحیح و سالمه را رسیږي د پاکستان په شفاخانو کې تداوی کیږي او بیا تخپل تر هغه وخت پورې چې توانمندی لري عملیاتو ته ادامه ورکی بیا په بل عملیات کې هغه د منظور می داده چې که چیرته صادقانه مبارزه وجود ولري دا تایش نه چې هیڅ تروریستی گروپ دومره توان نه لري د دنیا په دومره ټکنالوژي دومره پیشرفته ټکنالوژي او د تروریستانو په دومره عقب مونده مفکوری او ټکنالوژي سره دا کار وکي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وسوه، زه غواړم یو شی ووایم چې د سړی جنگ په دوران کې، لکه څنګه چې محمد ابن عبدالله د ترامپ په دوران کې چې امریکې ته سفر وکي، هغه په بربند ډول وویل چې مونږ د وحدت مذهب د تشهیر او تبلیغ لپاره ډیر غټې پیسې مصرف کړي. دلیل یې څه شی وو؟ دلیل دا دی چې دغه تندروانه افکار د حنفي مذهب کې نشته، په دې خاطر چې امام اعظم دا خبره کوي چې وایي هر څوک چې اهل قبله وسی هغه څوک نشي تکفیر کولای، نو په دې خاطر مجبور چې د ایدیولوژیکي نهضه څخه دوی باید یو داسې مذهبي فکر تولید کړي چې هغه تروریستي انسان کشه او ډېر خشن وسی، چې هغه وهابیت وو چې سعودي عربستان د هغه حمایت کوي، د پاکستان په اکثریت مدرسو کې وهابیت مفکوره اصلا تدریس ورکول کیږي، دا تروریستي مفکوره د پاکستان اکثریت مدرسو کې د دیو نصاب تعلیمي دغه تروریستي افکار چې په دغه مدرسو کې تدریس کیږي. نو که اوس دنیا وغواړي مثلا پاکستان حکومت کوي چې د نصاب تعلیمي مثلا خپل د مدرسو کنټرول کې، ولې نه کنټرولي چې مثلا په دې مدرسو کې تاسو څه درس ورکوي، یا په افغانستان کې نصاب تعلیمي د مدرسو اصلا قابل د کنټرول نه دی، وایا هته په نورو ملکو کې. نو زما نظر دا دی چې دنیا صادقانه د تروریزم په مقابل کې مبارزه نه کوي، ابزاری مبارزه کوي، تر هغه وخت چې د دې په نفع یو بل خپل حریف ووی دغه حمایت کوي. مثلا افغانستان ګریګاده تزادو، مثلا پاکستان هر انڅوک چې د هند پر ضد باندې وو، چې مثلا تاسو ول د مثلا د ډیر خطرناک گروپو تروریستی گروپو حمایت پاکستان کوي د هند په مقابل کې، و یا هند مثلا د پاکستان ٹی ٹی پی سره مثلا ډیر امکاریان کوي د پاکستان پر ضد باندې. یعنی مملکتونه د تروریستانو څخه د یو ابزار او الی استفاده ځنې کوي. دا باعث د رشد تروریزم شوی دی او دا باعث د دوام د تروریزم شوی دی. دا دنیا د تروریزم نه یو واحد تعریف نه لري چې تروریزم دی واقعا هند ته باید ٹی ٹی پی تر لکه پاکستان ته چې تروریست دی هند ته هم باید وسی. مثلا داعش که امریکا نه غواړي، روسیه هم باید ونه غواړي، چین هم باید ونه غواړي. نو که روس او چین ورسره مخالفه دی امریکا یې حمایت کی، نو دا بیا مفمد داعش او د تروریستی گروپو لپاره زمینه د رشد مساعده ده.
تشکر آقای دانش. آقای یقین، خب با گذشت زمان آنچه در آغاز مش سیاسی و هدف داعش بود یا تشکیل یک نوع حکومت بود، امروز با آنچه گفته آمد شما هم اشاره کردن، جناب آقای دانش هم فرمودن که تیت و پاشان شدن و فعلا با عنوان ابزارها استفاده میشه بر علیه از یک طرف یک کشور به طرف مقابل کشور دیگر و غیره. آیا رکن اصلی و یا آنچه در آغاز داعش میخواست به وجود بیاره در حال حاضر یک نطفه مرکزی اینچنینی وجود داره یا او هم کاملا متلاشی شده به نظر شما آقای یقین؟
اگر سوال پاسخ سوال شما به بزرگتر بس بکنیم ایست که گروه مجموعه به حساب اسلامی یا مسلمان ها در سه کتگوری عمومی اگه بگویم، یک گروه همو کوایتست است، گروه خاموش است که اکثریت مسلمان ها هستند و تحت یک نظام زندگی میکنن، مشکل با نظام ندارن، قبول دارن به نوعی ها انتخابات در کشورشان هست یا نیست، نظام و دولت قبول دارن بر اساساتش. یک گروه سیاسی هست که مکتب های سیاسی فکری هستن، مثلا اخوان المسلمین، اینها فاز ایدئولوژی اسلامی دارن و وجود داره و اینا هم هستن. گروه سومی یک گروه بسیار کوچکه که به توسط داعش به وجود آمد و ما در گذشته تاریخی هم وجود داری، تنها مثلا در حال نیست، هر چند وقت هم چند قرن شما گروهی به وجود میایه افراطی که میگه نه ما باید کلن برگردیم به اولیت، برگردیم به اولیت اسلام، برگردیم در اساسات شریعت، برگردیم به زمان امویه، ما باید در پس تمام دنیا را به نوع بگیریم. همون گروه برای اینکه
مشکل اصلی اقتصادی در منطقه وجود داره، متاسفانه علم و دانش وجود نداره، مشکلات اقتصادی است، مردم به نوع ناخوشحال هستن از دولت های خود، به نوع به زیر یک امید و یک چتر می آیند. به همین دلیل هم شما اگر در سالهای 2011-2012 ببینیم، به نوع یک دنیای یک داعش موجودیت خود چنین اعلان میکرد که اونا برگردند یک زمان
خلافت
راشدین و خلافت برگردند و اینها بالاخره آرامی بشه و دنیای اسلام بتانه پس از زیر چتر امپریالیز و اینا خودکفا شده و اینها همین ها بود، ایدئولوژی بود که زیادی از نفرها را کشورها را به خود وابسته کرد. ولی این را باید بگویم که خوشبختانه در سالهای در چند سال اخیر دنیای مسلمان ها، دولت ها مسلمانی متوجه شدن که چنین چیزی را که اینها به وجود میارن ما نمیخواییم. ببینید امکان داره که در افغانستان 70-80% ملای امام های مسجد های افغانستان همه گزه امریکایی باشن، 90%شان هستن در 20 سال گذشته. هر مسجد در افغانستان متاسفانه مقابل دولت افغانستان مبارزه کرد. ولی اگر از اونا پرسان کنین آیا چنین داعش رو میخواین که شما بیاید در مسجد شما به دلیل از اینکه مسجد آل تشیع یا چند نفر آل تشیع اینجا نماز میخوانن اونا رو انفجار بده، میگن نه. بنابراین همون خط قرمز به این خوشبختی هست میگم که خط قرمز داعش شکستان و برای مسلمان ها هم به جامعه مسلمان ها هم یک چیزی به وجود آورد که اینا پس از امور رای افراطی از اینا بیرون شدن. بنابراین به نظر من دلیل اصلی تنها مبارزه از اینا نبود که دنیا با اینا مبارزه کرده باشن و داعش باخته باشه، بلکه افراطیت از اینا افراطیت از اینا باعث شده که دیگه هیچ نه دولت با اینا هست نه شبکه، حتی القاعده به این کسی که مثلا از کمک مالی برشان کمک کرد دیگه اونا با چنین داعش نمیخواه خود مثلا همراه بسازه. دلیل از اینکه هدف فراموش هم نکنیم که هدف مثل القاعده ای بود که مبارزه کنه با غرب، در صورتی که هدف اصلی از اینها فعلا متاسفانه شده مسلمان کشی، یعنی اکثریت تمام حادث هیچ چیز رو اینا تا بالا در مقابل غرب انجام ندادن، هر چی تامین کشتن متاسفانه مسلمان ها رو کشتن، میبود به روز یک قاتل ایجاد میشه.
بله نه تشکر آقای یقین.
فقط یه دو دقیقی پاتی دی که دانش سپتاسی مهربانی وکړي دا مکنزی چې سو وخت مخکې ویل چې فکر کوي چې دا القاعده به طالبانو ته وستونځوي، ویل دي چې ارزوی دا چې طالبانو کړی شي د داعش په مقابل کې کلکه مبارزه وکړي. نو په دې ټولو تیرو شلو کلونو کې چې افغانستان کې د ناتو قواوې او امریکا و دومره غټ قوت او جنگ دل د داعش یا مثلا د تروریستي ډلې ماته نشوي، طالبانو نه دغه ارزو څنګه کېدی شي، دغه خواهش څنګه کېدی شي طالبان کولی شي دا کار وکړي؟ یوه دقیقه یعنی ما دقل
کوم. دلیل دا دی چې طالبان دوه اساسي مشکل لري. اول خدا چې تاسو دې به اشاره وکړي چې ناتو 15 ملکونه رااله وی نه سویدل چې داعش القاعده د افغانستان رشکنه کې نه نشپ چې امریکا دی سباوی اعلانی چې په 15 ولایتو کې القاعده فعالیت لري. نو تاسو د چشته پر افغانستان ته راغلی وي چې تاسو د 20 په پټک په دوه مشو به 14 ولایتو 15 ولایتو کې القاعده فعال اوسه. دا په دې خاطر سره چې اولن داعش او القاعده د طالبانو سره دوی څنګ پر څنګ د امریکا او د مخکنی حکومت سره جنگیدل. مثلا د اویغورونو کې وګورو
چې نیم دغه وخت داره
جایش محمدی که طول دا تروریست گروپونه خواه وستو که طالبان دا در کسانو پا مقابل که مثلا اغا بلزل ملاو مرخ پل پول امارات دا اسامه بن لادن قربانی که یعنی دی حاضر نسو که اسامه بن لادن ورکی امارات مطلقا د بین څخه ولاړی او امریکایان راله ناتو والته اوس هم عین قاعده ده.
هیڅ
وخت یو طالب حاضر نه دی چې القاعده د امریکا په لاس ورکی یا القاعده تو وای چې
بله. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای یقین و آقای دانش، نهایت تشکر که در برنامه حضور یافتن و نظر خود با ما قسمت کردن. شب خوش بر شما آرزو داریم.